السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو موضوعاتو خبرو. پر کابل د طالبانو نوې واکمنی، یو پلاوی چې حامد کرزی او عبدالله به هم په کې وي، دوهې ته ځي.
موږ غواړو په همدې افغان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي.
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی؟ د خپل خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو. محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی، له حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده؟
دا یوه حاله ده، ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه.
دویمه نیمایي کې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې خبرونې هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. مخکې دې چې د موضوعاتو ته راوګرځو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي نظام پر څرنګوالي په قطر او پاکستان کې خبرې په پام کې دي. د افغانستان یو پوځي جت الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوه او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ اعلان کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه وکړه. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله دا راپور ورکړی. یو عیني شاهد ویلي د 15 کسانو جسدونه یې ولیدل چې یو موټر ته واچول شول او یو بل وویل معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. له دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي و امریکایي سرتیرو چې د هوایي ډګر امنیت یې په لاس کې دی د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوها او اسلام آباد کې بحثونه وشي. په افغانستان کې د قدرت تشه پرون د زمري په 15مه وروسته له هغه راغله چې ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت او طالبانو د کابل په ګډون تقریبا پر ټول هېواد ولکه ټینګه کړه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د دې بحثونو اجنډا معلومه نه ده.
فعلا حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي، وخت ډېر راتګ شولو وبګورو چې څه کېږي. دغه وروسته به کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي، او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام وویل چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لده او ډاکټر عبدالله غوښتي دي چې د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره د خبرې لپاره دوهې ته ولاړ شي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي مشرانو په ګډون یو پلاوی په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د یونس قانوني، کریم خلیلی، صلاح الدین رباني، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام په ګډون له دې سیاستوالو سره په ګډنه کې په کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژرینوف به سبا سه شنبه د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسي کارکوونکو پر امنیت خبرې وکړي. زمیر کابولوف نن د روسیې ایکو مسکوي رادیو ته وویل چې د روسیې سفیر به په کابل کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا ډله به په کابل کې د روسیې د سفارت امنیت څنګه خوندي کوي. مسکو له دې مخکې ویلي و چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر نه کموي، خو کابولوف وویل په افغانستان کې د ګډوډۍ د پای ته رسېدو تر وخته به د سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. رویټرز خبری اژانس د ازبکستان د سیمه ایزو رسنیو له قوله راپور ورکوي چې د افغانستان یو پوځي جت الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې. د ګازیتا اوز ویبپاڼې د راپور له مخې دا جت الوتکه پرون ماښام د ازبکستان په جنوبي سرخاندریا ولایت کې نسکوره شوه. د ویبپاڼې د هغو روغتیا پلانو تصویرونه هم خپره کړي دي چې د افغان هوایي ځواک په یونیفورم کې له یو کس سره مرسته کوي. د خبری ویب سایت هم درز د سیمه ایزو سرچینو له قول ویل دي دوه نور کسان چې ګمان کیږي هغه هم په دی الوتکه کې و د علاج لپاره د ترمز یو روختون ته انتقال شوی. د ازبکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې څلور اتیا تنه هغه افغان سرتیری نیولې چې د هیواد ته وختي وو او د علاج غوښتنه یې کوله. لاسه دی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین گریگوریان پرون د اگست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 50مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. گریگوریان د هند د هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال یې د ایروان په ملاتړ خپره کړي وو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوي ډیلي او ایروان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تېره کړي. د 50 کلن والن مدافع وکیلې اولګا کارلووا نن د زمري په 15مه وویل چې امریکا ته د دې د موکل د لیږدولو غوښتنلیک چمتو دی. هغې زیاته کړه چې د جمعې تر ورځې به دا غوښتنلیک د مسکو ښاري محکمې ته وړاندې شي. میرمن کارلووا زیاته کړه که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به د دواړو هیوادونو د ښه نیت څرګندونه وکړي. والن د 2013 کال په ډسمبر کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د 2020 کال په می میاشت کې محکمې په 14 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم هغه مهال په متحدو ایالاتونو کې د خندونکي عدالت په توګه وغندل شو. او په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د 4مې پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 814 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان مني چې د راتلونکي نظام د سرنګوالي په اړه یو پلاوی له کابله دوه ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی به کله ولاړ شي، خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي وویل زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته یې د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه خبرې کړي دي. دا چې خبرې پر څه مسایلو راڅرخي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوهې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغانستان کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي، دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلا حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي، دغه وروسته به کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید راتلونکی ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرون یې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکی نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دي. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي کړي. هغه تیره شپه بی بی سي ته وویل له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزي زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړی او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کې دی. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پیلېدو بحث داسې مهال مطرح کېږي چې یوه ډله نور سیاسیون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او ځنې نور د دې پلاوي غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. ښاغلی قریشي په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له افغان سیاسیونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا حمید کرزي او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسئلو او په سوله ییزه توګه یې د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیړنۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې له زغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي.
و موریدل چې طالبان منی چې د راتلونکي نظام د څرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه ته زیاده په داسې حال کې ده چې پرون له شلو کلو ځنډ وروسته طالبان پلازمینې کابل ته ننوتل او ماښام مهال تر ارګه هم ورسېدل. دوی د کابل په بیلابیلو دولتي ادارو کې ځای پر ځای شول او د کابل په لارو سړکونو کې هم دوی نن چیک پوینټونه جوړ کړي دي او د طالبانو جنګیالي د کابل پر سړکونو هم لیدل کیږي. دا چې په ښار کې وضع څه ډول ده، خلک په دې اړه څه فکر کوي او د بازار وضعیت څه ډول دی، په کابل کې زموږ همکارې دا وضعیت څارلی دی. دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې په کابل کې څه روان دي، نن سهار ورځ څه ډول پیل شوه او تر اوسه چې مازدیګر مهال دی څه پېښ شوي دي په ښار کې؟
کابل ښاریا طالبان تر واک لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي. له شلو کلونو وروسته دغه ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې خپله ولکه ټینګه کړه او د خپل واک پایلې اعلان کړ. تېره شپه ماښام کابل ښار ته دوی راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د یو نامعلوم برخلیک په لورې تک اندېښمن کړي دي. عبدالله احمدزی چې د افغانستان د پوهنې وزارت له کارکوونکو د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس حالت نورمال دی، خو دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره اوسي. او دوی وایي چې لا هم د موږ برخلیک معلوم نه دی چې موږ به بېرته همدغه دولتي کارکوونکي خپلې دندې پیل کا که نه. د دولتي کارکوونکو د ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر فعالان او هغوی چې مدني فعالیتونه یې کول د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې زرمینا کاکړ وایي چې افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې نه باید له منځه لاړې شي. همدارنګه که څه هم طالبانو په تېره کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو له تعلیم او کار کولو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، بلخوا ځینې عام خلک بیا خوشبینه دي چې ښایي په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات او همدارنګه پرمختګ ته زمینه برابره شي. یو خیاط عرفان الله نومیږي، هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې اوس په ښار کې د دوی د دوکانونو او بازار وضعیت کنټرول دی، هیڅ نوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او د دوی کاروبار هم په عادي ډول په مخ ځي. تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. که څه هم ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده، خو د الوتکو غږونه بیا دا چوپتیا ماتوي. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې فعالیتونه درلودل، همدا اوس هم د خپل سفارتونو د ډیپلوماتانو او کارکوونکو ترڅنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. طالبان وروسته له هغې کابل ته راننوتل چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هېواد پرېښود. د دې ترڅنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په یو ویډیوي بیان کې د دوی د بشپړې بریا اعلان وکړ او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړ، خو تر اوسه د پنجشیر ولایت د نیونې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي په ځانګړې توګه د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو اړوندو ادارو هیڅ چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلې دودین صاحب
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریاله و چې د ښار د نن ورځې حال راکوو. طالبان پرون له شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته دننه شول. د شپې مهال دوی ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي ارګ وسپاره. دوی په یو لنډ خبري کانفرانس کې هم راڅرګند شول چې الجزیرې تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروو. په کابل ښار کې وضع نن داسې ده چې هلته د لارو سړکونو په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو وسلوال لیدل کیږي. دوی چیک پوینټونه هم په ځینو سیمو کې جوړ کړي. ځینو اوسیدونکو د کابل راته وویل چې یو شمیر دکانونه خلاص دي، خلک کاروبار ته بیرته ګرځیدلی، خو لا هم په خار باندې د ویرې فضا حاکمه ده. په کابل کې نړیوال هوایي ډګر کې بیا وضع بدله ده. هلته د څو تنو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي، ځکه چې زرګونه کسانو هوایي ډګر باندې هجوم وروړی په دې نیت چې دوی الوتکو کې له افغانستانه د باندې ووزي. ځینې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوي ښیي چې خلک د تیارې په ځغاستلیکه کې ولاړ دي، او الوتکه چې کله پرواز کړي دوی هڅه کوي چې حتی په الوتکو پسې ځانونه سریخ کړي. دا د کابل د نن ورځې وضعیت دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د ښار د وضعیت نور حال هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان په وضعیت کې پاتې کیږو. طالبان پرون د شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته ننوتل، دا وروسته تر دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نامعلوم هیواد ته ولاړ. وروسته معلومه شوه چې دای تاجکستان ته تللی. البته لا هم په رسمي ډول د دوی دغه خبره تایید شوې نه ده. ځینو راپورونو کې دا هم راغل چې له تاجکستانه ښاغلی غنی عمان ته انتقال شوی دی. ماخوستن مهال پرون ارګ طالبانو ته وسپارل شو د ښاغلي غنی د یو ساتونکي لخوا نه، او طالبان د ارګ په خونو کې ګرځېدل، او دوی په ګلخانی ماڼۍ کې یو لنډ خبري کانفرنس هم درلود. اوس پوښتنه دا ده چې څه به کیږي، او دا مهال له حقوقي پلوه او له قانوني پلوه پر کابل څه ډول فضا حاکمه ده. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخواني اساسي قانون اوس ورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یوه خلا ده. ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغو حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه، له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخواني قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ، هغه کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ور نه دی، مدني قوانین تغییر ور نه دي. خود اجازه په قانون کې ځکه ډېر بنیادی تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه. په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالاته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه خلا چې رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تیښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي، تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هېواده پرېښودو ته اشاره وکړه. استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کړ، هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لپاره خدمت کوي. دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسمن استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بل ادارې ته یا بل چاته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې تمې استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه اوس وایي چې که چېرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه به کوي په رسمیت به نه پیژني د اسلامي امارت. اما زه فکر کوم غنی دغه تمه لږ ذره اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیونه ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی. دا شی هیڅ کړی دی، هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړې نه ده.
فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به دا غوښتنه ترې کړې وي، ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربه لري. مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغسې وضعیت تقریبا سره ورته و. غنی هم ویلي چې که دای نه وي وتلی ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای. د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیده، یا به د دغه امنیتي ټیم د سر خطر لیده.
یو خود خپل امنیتي ټیم خبر کړی نه دی، پیپیس خبر نه و دا لاړ. دا خبره سمنه ده، دوم هلته امریکایان راغلي و، د ژوند تضمین و هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې وه. په اصل کې د دا تیښته د هغه 45 میلیونو ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. وروسته د دې خپلو ساتونکو د ځینو کسانو پلانجه شوی وه چې دا خبره افشا شوه په درې موټرو کې دا پیسې نه د ده سر لپاره کوم خطر نه و. بیا فکر وکړي چې حتی د ده د سر لپاره هم خطر وي. یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګوي، هغه افغانستان را وړي دغسې یو وضعیت ته چې اردو منحله شوه، یو نظام په کې لاړه، څومره خلک ووژل سول، لښکرګاه په کې لولپه شوه، خو بیا به ولاړو هلته به وژل سوی و، څه خبره.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له موږ سره یې پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس په اکثرو لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل، پر کابل ښار نن د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړۍ ورځ د خلک د غلطه د طالبانو تر واک لاندې لومړنۍ ورځ تیروي. په کابل ښار کې فضا یو څه نسبت پرون ته ښه ده، خو ګڼو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې کابل ښار کې یو څه ګډوډي شوې ده، چور شوې دی. البته له موقع نه په استفاده هر چا وسله راخیستې او ځان طالب معرفي کړی. تر اوسه طالبانو هم نه دي تایید کړي چې دوی څومره دغسې کسان نیولي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي سهیل شاهین ټویټ کړی دی، ویلي دي چې د دوی هیڅ یو وسلوال اجازه نه لري چې د خلکو کور ته ننوځي. خو بیا د کابل ښاریانو لیکلي چې وسلوال چې په ظاهره نه ښکاري چې څوک دي، د کورونو دروازې ټکوي او کورونه پلټي، او دوی داسې ښیي چې دوی ګواکې طالبان دي او په دولتي کسانو پسې ګرځي. خو لا هم تایید نه ده شوی چې دا رښتیا هم طالبان دي، او کنه له دې موقع نه په استفاده ځینې کسان غواړي چې چور او تالان وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان تر ټولو لوی زندان پولیچرخي هم مات شو. دغلته د سیاسي بندیانو تر څنګ سلګونه جنایي بندیان هم وو چې ټول اکثره د کابل په جنایي جرمونو کې ښکېلو، او دوی په همدې تورنو د زندان پنجرې ته غورځېدلي وو. اوس راځو دې ته چې په خوست کې یو شمېر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور مخه نیولې. وروسته له هغې چې افغان حکومت د دې ولایت ټولې نظامي او ملکي ادارې وسلوالو طالبانو ته پرېښودې او ښار خالي شو، یو شمېر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفادې دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي، خو پخپله د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې، او لومړی یې د ولایت له مرکزي زندان نه ټول بندیان خوشې کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامي او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشې شوې، او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادیږي. د خوست یو اوسیدونکي انور زادران ازادي رادیو ته وویل
گانا گونا زیاد شوا دا موزه شوی چی خارتا طالبان را نگده شد دیگه او روستا دی زرات پخانم بانده مخال کو چور شروع کن چاوخا دوادریس و بجایی به غنم خلق چور کردی به لیگه او روستا دی کلی دی منوشه کلی زوانان خبر شو لیگه مخیونی و دموت کلپونه و چاول کلی چی طالبان راغل و خارتا داخل شد دوی دی وسپرن.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورسر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چې غواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفادې سره چور وکړي نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه دغه اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې د ښار د سوداګریزو سیمو د افغانستان بانک د شخصي بانکونو صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنګ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنګ څخه په اندېښنه کې وو خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحالۍ نمانځلې.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو د لانډ موډل لپاره زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين اشمیرې هم بدل شوې دي. د غشمیره تاسو در سره ولیکي 00420 21 24 15. اوس هم زو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
زم هران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت لوی دغه ته تسلیم شو یا یونی وو چار څنګه چلې خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. د کوم تاسیسات او حکومتي دی هغه ټول خالي دي زړه څوک بګ نشته حکومتي دي تي نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورغان ور رسېل ته واغ زینا کنټرول کې ویني چې چول شپاول شروع دي د اړین نه ملکان دي اړین نه غلاګانې کې د شپې طرف د طالبانو په جامه کې کسان راو دي په بعض ساحاتو کې هغه غلاګانې کې هغه ګولار دي ځکه په کابل کې چې کړه دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی ټول ورته او تاسیسات یې حکومتي چې دي دا ټول خالي شوي دي باید د رسېدګي ته وکړي ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال له هر سړی چوکي او تختې ځان لپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وزیر چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده چوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره راخل شوي دي نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې خار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیم زئی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې پر ورځ بېرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې، اوس هم لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
راپورونه وایي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. عیني شاهدان وایي معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوها او اسلام آباد کې بحثونه په پام کې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مني چې د هیواد د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د بحث اجنډا یې معلومه نه ده. د ازبکستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې ده. د راپورونو له مخې د دې الوتکې درې واړه سپرلۍ ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په کابل کې د روسیې سفیر به سبا د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسیې د سفارت د کارکوونکو پر امنیت خبرې وکړي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په ایروان کې د هند خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته وویل چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په پام کې ده د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی، د رواني اونۍ تر پایه له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تېره کړي. او په روسیه کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 لوړو، او پرون له دې کبله د مړینو شمیر 814 کسانو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. هلته موندلی شئ د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او یوټیوب مو هم تعقیبولی شئ. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا با در باندی خیلی سخی نوم ده ویل زن آغا و خندان نومونه و خلق دومره پسی نگرزیده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې شیدې د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بلکل سرخوش زه نه پوهېږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام مس شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې شی ښه نوم به یې راباندې ایښی وه ما هغه روز مور ته ویلم ولی بی بی آوا به دې راباندې ایښی وه څه ښه نوم ده ویل زنه هغه و خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. د مور د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زنه ته ډېر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو اشاره، په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړې نه کدی، او په دې نه پیږي چې نوم هم کوي چې په ماشوم اغیز وکړي کنه. هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی شي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیه شقاوت ورکوي. ډیرې نمونه د اروپایانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیرې داسې نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي، که بد نوم پیکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پیکېږدو، کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت یې بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ، په خپل بچي، دای به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه په دې پرسنوي کې اوري، او دغه نمونه به کېدای شي په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي، د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه غواړم کوم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی شي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخرې وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبه نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشورات رو غواړو چې په خپل بچی، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کیږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستاسو په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کیږدو او لورګانو زمونو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری و دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته ووایي چې د کلي ځوانان غزا ته تللي د انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه
د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شین نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډې او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچې په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کې دي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غنوی د دې په نامه کړی دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غرنه هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه البته یا د زیات چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1978 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلکو سم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول؟ څومره تحصیل یې وه؟ څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انگریز جنگ که دی ناری نو ترچنگ خزو برخ خیستی او اغا ملی احساسات چی دی دوی پا وسیله خلکو تا بیان شوی دی اغا تروس یادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت ده اغا هم پا دی دو همه جگره که فعال و پا میوان دیگی.
تاریخ پوهان وای چی ده بی بی محروسی ما یو کلی و او کورونه هم لخام خطو سخه جور شوی و خلکی پا کرهنه او مالداری بخت و او زینوی ترمنه هم جوره ولی دی هم دیل پارخو یو کچه پا ترمن گندون که باندی مشوره و پا بی بی محرو که یوازی ده قصابه کچه لبخواسخه پاتی ده نور زایونه نوی جور شوی دی. تنهی جان منگل دی ادیسیمه دی ارزهت پا بابوایی چی مهمه او دی پام وارده
چی تریگی مکتبی ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده ال تدیره هم ده دی بیمارو حدیری پنم اوست نوی نوی منزلون اپ که جور شوی دی نوی نوی لارب که تیر شوی دی پرزن پالا زگان اپ که جور شوی دی بلن منزلون اپ که جور شوی دی ولی پا پخانی حالت اوست نده پاته اوستی دیر بدون دی بیمارو سخه کرا غلی ده این اغا پخانی دی کابل اصلی خلق دی دی زاده خر یو دی دیوغانانو پرزن داغ سیما یا دی بیمارو سیما دا دی اصلی کابلیانو سیما ده اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیرو کوچ کړی دی ډیر تللی دی خارجي ودونه ده یعنی بهر ته تللی دی او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي نو زه فکر کوم چې دی بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه به نه وي ډیر به کم پاتې وي بیمارو لاره چې په تیره شوی دا د کابل بینلی ډګر سرک په عمومي سرک په غاړه پرته د بیمارو یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخليږي نو یو اساسی لاره ده دا مقصد ډیر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تا ګورتا کوي او دا سیمه باید ښه کلی جوړ شي او صحیح جوړ شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یو غیته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وی چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پختو دغه څه قصې مې اورېدلې دي ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي دا غازی ادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت و شامت حساب د جنگ اندا هر چی که دوم را مخ کیوت نو هیڅ ویلی پخته نمګا دیر می خوښیږي وخت ته لاړه ما بیا متر وو ویلی ویلی دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا دریدلم نو لیدم چې خدای کاش که هغه وخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو اوریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هوډی دی ویاړل یو تکړه خزه وه ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده بی بی مهرو چې نوم یې یادېږي دا په کتاب کې په بلځ کې بلځ کې نوم اورو ډېر پې ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده داسې یو خدمتونه یې کړي دي دا توان خو هر چا کې شته دا وړتیا هر څوک لري هره ښځه یې لري ښځه د نارینه وو ناکامه ده د نارینه وو د ښځې ناکامي دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي هر څوک توان لرلی سي چې بی مهرو په شان سي د ملالې په شان سي.
زما نوم اید محمد تخلص مې بېغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ د جبارخیلو کلي اوسېدونکی یم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خپرونه هر وخت اورم ډېر استفاده مېتنه وکړې او همیشه دپاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم همیشه دپاره او مقصد دغه پروګرام مې ډېر زیات خوښېږي.
د بی بی مهرو د غونډی پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره اوشته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شان نام خدا په خدای راځي کی دی دولس کال دولس کال کی سیمنګالتا له پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کې وسمم کور کرای د بیمارو لا تروس نه وتی مونږ لا تروس له بیمارو کومه بل خاطره نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کړي
بیمارو سیو قل دی کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپل خپلوان مو دغلت زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازوم هم دغلت پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوک سیګی نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شې اندر تنیز دیدی
هر شی مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دکانونه بازار ټول ته نږدې دي غونډې ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورځو
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډې ده له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کېنو سات ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا ژوند پښې وکي خبرونه تربیه خې چارې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
پتیار کې مې مزنده ید تور ستر ګواله پات سپینه دیوړه ید تور ستر ګواله پات سپینه دیوړه اس پر پیار کی میں مزندے ید توروست گوالے مات سپینے دیویرا ید توروست گوالے مات سپینے دیویرا پاس پغر
تور دی چاور کڑی رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دل ونشو بنظر پیار کے میں مزل